شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د غرمنی خبری خپرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان امنیتي چارواکي وایي تیرو 12 ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه عملي شوې او دوی د کومې سرغړونې راپور نه لري. افغانستان څلور لسیزې وروسته د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي کمښت تجربه کوي. دا به تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا موضوع مو له چارو له کارپوهانو سره تحلیل کړي. نور مسایل هم لرو. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکی افغانان وژل شوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. او یو اتاویا کلنې ټاراویا د کرونا وایرس له امله مړ شو. د اروپا کې د دې ناروغۍ لومړی قرباني دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي. دا شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. دا دې ریپورت پر بنسټ چې نن خپور شو، د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډیر ملکیان ټپیان شوي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې موده وروسته افغانستان د وو ورځو لپاره په تاوتریخوالي کې کمی تجربه کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د بېګا شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبې به ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کم وي. حکومتي سرچینې وایي چې په تیرو 12 ساعتونو کې دا تاوتریخوالي کمی پریکړې چې دی هغه عملي شوي دي او دوی کوم سرغړاوی نه دی لیدلی. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه وضعیت څاري او که چېرته وسلوال طالبان د تشدد د کمیدو له پریکړې سرغړونه کوي پر ضد به یې پریکنده عمل کیږي. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یوناما د پام وړ تشدد د کمیدو د پریکړې هرکلی کړی. د یوناما په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي دا یو بېساري موقع ده چې تلپاتې سولې ته لاره خلاصوي. یوناما ویلي په افغانستان کې له ټولو خواوو سره کار کوي چې د دایمي سولې لپاره داسې یو بهیر پر مخ بوزي چې ښځې، ځوانان، اقلیتونه او ټول افغانان پکې برخه ولري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې په اکثره ولایتونو کې چې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شرکتونو فعالیت ته اجازه نه ورکوله، مخابراتي شبکې فعالې شوې. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یو چارواکي نقیب الله سیلاب ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ډېرو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت محدوده اجازه ورکوله او د شپې لخوا په ډېرو سیمو کې شبکو کار نه کوه. خو د مخابراتي شبکو د فعالېدو خبر تر هغه وروسته خپور شو چې په افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي د کمیدو ونه اعلان شو. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي، د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون وویل چې لا هم د دې موقع شته چې د کرونا وایرس ته لا زیاتې خپرېدا مخنیوی وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان په داسې وخت کې دا خبرداری ورکړی چې په منځني ختیځ او جنوبي کوریا کې هم د کرونا وایرس د خپرېدو خبرونه خپاره شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وویل چې داسې هیوادونو ته لکه لبنان او کاناډا ته د دې وژونکي وایرس ته رسېدو خبر دا معنا لري چې د وایرس مخنیوي چارې مو له لاسه وځي. کرونا وایرس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې 113 نور کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کرونا وایرس له امله د 4 تنو مړینه په خپل هیواد کې تایید کړه او ویل چې 13 کسان نور په دې وایرس اخته دي. اخوا یو اتاویا کلن ایټالیایی د کرونا وایرس له امله مړ شو. دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 څلوېښت تنه وژلي او د نړۍ په نور 20 هیوادونو کې د قربانیانو شمېر تر 12 اوښتی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورت رد کړ چې وایي روسیه یو وار بیا د ټرمپ د کمپاین د بریالي کېدو لپاره د 2020 میلادي کال د ټاکنو لپاره په روانو هلو ځلو کې مداخله کوي. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د ناسمو معلوماتو د خپرولو بل کمپاین دی چې د ټرمپ په وینا په کانګرس کې د ډیموکراټانو لخوا پیل شوی. په همدې ورځ د کرملین ویان دیمیټري پیسکوف د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ریپورټ رد کړ او وویل چې هیڅ حقیقت نه لري. نیویارک ټایمز، واشنگتن پوسټ او اسوسییټډ پریس په جلا جلا رپورټونو کې د پنځشنبه پورې څرګنده کړ چې د امریکا د استخباراتو د ادارې چارواکو د فبرورۍ په 14مه د بندو دروازو شاته په غونډه کې خبرداری ورکړی چې روسیا مداخله کوي. د معتبر رسنیو د داسې سرچینو په حواله دا خبر خپور کړی و چې له مسلې خبر ول خو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا څرګندونه کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مې له آزادۍ رادیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. پته یې د آزادۍ رادیو .com یا آزادۍ رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې او ریچې کورنۍ چارو وزارت وایي تیر 12 ساعتونو کې د تاوتریخوالي د کمښت لجمنې کومه سرغړونه نه ده شوې.
کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته نو لویه حادثه نه ده رامنځته شوې. په توافق باندې عمل شوی.
د چارو کتونکو وایي د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربند لومړني ګامونه دي.
زما په اند کوم پریکړه شوی ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره.
عام خلک هم د کارته لزړه خوشاله دي او د دوام مقوختنی کوي.
ډیر زیات سره خوشاله هم شي خبر جوړ بنه شوی. ډیر زیات خوشاله مله تعالی په افغانستان کې امن او سور لاوري.
ما دا سپیکر وکړ چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو.
کابل چا پرسپانو ته هم کتنه کوو. د خبرونه دویمه برخه د زهرو کاروان پروګرام ته ځانګړی شوی. هله دا تر پای را سره پاتې شي. زموږ غاکل آزادۍ رادیو ناوړی راځو د خبرونې لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت په هوکړې عمل شوی او کومه ستره پیښه نه ده رامنځته شوې. دا په داسې حال کې ده چې له اروزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د وړو جګړو راپورونه ورکول شوي. د تېرې شپې 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل شوې ده. زموږ همکار رحمت الله افغان د محل د کابل په سټوډیو کې را سره دی او دا موضوع تعقیب کړي. افغان سپ خبرونه ته خراغلی څه دی وروستي راپورونه؟ آیا د تاوتریخوالي د پیل شیبې لکه څنګه چې مخکې مو وویل مراد شوي او کنه د سرغړونو راپورونه هم شته؟
بله الودین صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، خو په عین حال کې د خلکو د امنیت خوندیتوب مسولیت هم لري. د دغه وزارت مرستیال بیان د مروه امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو 12 ساعتونو کې په هیواد کې لویې پیښې نه ده رامنځته شوې او هوکړه تر اوسه پورې عملي بڼه لري.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته. پورې کومه لویه حادثه نه ده رامنځته شوې، په توافق باندې عمل شوی، اما کلي جزئیات به د ورځې په خاطر تفصیل شریکو.
بله لودین صاحب، د پتاس حال کې چې د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ، د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د اورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپې له 12 بجو وروسته جګړې سوي دي چې د چارواکو په وینا د چنارتو ولسوالۍ کې په جګړه کې دوه پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو او امریکا د هوکړې په اساس بلنن وروسته په ټول افغانستان کې د طالبانو پر افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه نه کوي او په ورته وخت کې به دوی پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. د پتاس حال کې چې له درې ورځې مخ کې د سولې پر موضوع یو لړپوري افغان دولتي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې د تاوتریخوالي د کمیدو ونی به د طالبانو بریدونه پونی کې به تقریبا طالبانو بریدونه 80% را کمیږي، یعنی په دې معنی چې په خوا به 15 یا بریدونه کې د لوس په 1570 راټیټیږي. لودین صاحب، په ورته وخت کې دغه د اوربند ونی پیل په پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او ننګرهار کندهار ولایتونو کې د عامو خلکو له غبرګون او تود هرکلی سره مخامخ شول. دوی د تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه، هم د خلک لارو کوڅو ته راووتل، دغه ونې د نیک پال په توګه یاده کړه او خوشحالي اتونونه یې وکړل. لودین صاحب، افغان ولسمشر تېره شپه ملت ته په وینا کې ویلي وو چې دغه اونۍ کې دوی ډېر په احتیاط قدمونه اخلي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وضعیت له نږدې څاري. دوی ولیدي چې افغان امنیتي ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. لودین صاحب، د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې کوم تازه جزئیات درلودل موږ به وکولای سو اورېدونکو
سره؟ افغان صاحب، دغه کومې جګړې چې سوي په یو شمېر ولایتونو کې چې تاسو یې نمونه واخیستل، د دې لامل څه ښودل شوی؟ طالبانو دا بریدونه کړي او د شپې له 12 بجو وروسته شوي، او که د شپې په سر کې دا بریدونه شوي، څه معلومات شته؟
موږ چې له خپلو سیمه ییزو خبریالانو سره په دې اړه باندې تماس ونیو، دوی وویل چې د سیمه ییز امنیتي چارواکي په دې اړه موږ ته بشپړ جزئیات نه راکوي، او وایي چې د کورنیو چارو وزارت سره په دې اړه تاسو تماس ونیسئ. یعنی بشپړ معلومات نه دي، خو په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په دوی باندې، یعنی په امنیتي پوستو باندې، برید کړی ده. بل خو په کورنیو چارو وزارت کې یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې په زاري ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هم پر افغان امنیتي ځواکونو باندې بریدونه سوي دي، افغان امنیتي ځواکونو له خپل ځانه دفاع کړی ده. تېر ورځ د ملي امنیت د افغانستان د ملي امنیت شورا همدارنګ تېره شپه ولسمشر محمد اشرف غني ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له خلکو او امنیت نه ساتنه کوي، د لویو لارو تاسیساتو ساتنه به کوي، او کله چې په دوی باندې برید وسو، دوی به له خپل ځانه دفاع کوي.
بله، کور ودان، ډېره مننه. رحمت الله افغان و چې ویلي کورنۍ چارو وزارت وایي تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت کومه هوکړه چې سوي عملی سوي، خو په یو شمېر ولایتونو کې د وړو جګړو راپورونه ورکول شوي. البته وایو چې دا مکمل اوربان نه دی، د تاوتریخوالي کمښت دی، او له مخکې نه هم داسې احتمال و چې یو شمېر وړې پیښې به رامنځته کېږي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې کړې هوکړې ته ژمن اوسي. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستی شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې، او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې ورنه پیل کې پوښتنه کړې.
دواړو خو فعلا کوم تعهد چې کړی دی، دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومېږي چې مراعت کېږي. خو زه زما په اند کوم پرېکړه چې شوي ده، دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند لپاره، او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، کچیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله، څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بېخي ډېره، چې خلک په احتیاط سره ګوري. کچیرې دا په موافقت سره سرته ورسېږي، که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تېر کال، نو دا به همداسې ډېر مثبت انعکاس ولري، او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبری په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتېږي. د باور فضا چې رامنځته شي، دومره جرأت دې پیدا کېږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي خپل د اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت، همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي، د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي، او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي چیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډېر فعال وي، چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملاً بیا لاس پوتنه وي په منفي حرکات وي، تثبیت کړي، مخنیوی وشي، او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواوو کې. مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري، کچیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل ارزیابي وکړي، هغه د بینی زیاته وښیو، په همدې لار کې تبلیغ وکړو، دا به ډېر په ګټه وي.
د پوځي چارو کتونکی او پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې ویلې د تاوتریخوالي دا کمښت د اوربان پیلامه ده، او د هیله وښوده چې تلپاتې سوله ټینګه شي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تاوتریخوالي د کمښت په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د پام وړ تاوتریخوالي کمیدل د اوربند او دایمي سولې په لور یو مهم ګام دی. د امریکا وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې د تیر شپې له 12 بجو تر راتلونکي شنبه به په ټول افغانستان کې د پام وړ تاوتریخوالي کم وي. دا هڅه به په افغانستان کې د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. په دې اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ د غړي عبدالحکیم مجاهد او د سیاسي چارو د کتونکو خوشحال خلیل نظر احمد شیبر په دې بحث کې اخیستی دی.
مجاهد صاحب، یو شمیر کتونکو وارلمخه د اندېښنه لرله چې د پام وړ تاوتریخوالی کمیدل دقیق نه دی، یعنی نشي اندازه کېدلی. ستاسو نظر سره
د افغانستان د ملت لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره انتهایی د خوشحالۍ شیبې دي. تر څومره حده پورې چې دا موضوع زه تعقیبوم، د طالبانو لخوا نه په منظم ډول باندې، هم په لیکلي ډول باندې، هم په صوتي ډول باندې خپلو جنګیالیانو ته هدایات صادریږي او د مکمل نظم او ډسپلین سخت امرونه ورته کیږي. ما خو اندازه داره چې دا به یوازې د تشدد د کمولو مسله نه وي، بلکې دا به ثابته سي په ټول افغانستان کې د یو مکمل عملی نه اعلان شده اوربند مسله به وي. همدارنګه د افغانستان د لخوا نه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پیغام چې خپل ملت ته ولېږه، ورسره ورسره د امریکا د متحده ایالاتو د وزارت خارجه بیانونه، دا ټول د دې څرګندوی دي چې د افغانستان د قضیې ټول اړخونه اوس د افغانستان د سیاسي حل لپاره نهایي جدي دي. نو دغه اوربند چې د یو هفتې لپاره ده، ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دغه امتحاني مرحله په کامیابي باندې
د بریا پړاو ته ورسېږي. مننه مجاهد صاحب. تاسو را سره اوسې د سیاسي چارو کتونکو خوشحال خلیل هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. مجاهد صاحب، دغه د تاوتریخوالي کمیدو ته خوشحاله دی او هیله لري چې دا به په دایمي اوربند او سولې بدل شي. ستاسو نظر سره
اوربند یا د خوشنط د کمولو د اونۍ د راستو له امله مبارکي وایم. واقعا د افغانستان خلک ټول خوشحاله دي او تمه لري چې دغه اوربند یا دغه د خوشنط کموالی چې یو افتر ټاکل شوی ده، په دې موده کې د دواړو طرفونو د نورو ټولو طرفونو ترمنځ د اعتماد جوړونه رامنځته شي او دغه اوربند دغه په دوامدار اوربند بدل شي او بلاخره هر هغه اقدام خلک د هغې حمایت کوي چې هغه کې انتحار، انفجار او د انسان وژل
خلیل صاحب، مننه. تاسو یا مهمه کلمه یاد کړه، د اعتماد د رامنځته کېدو. له مجاهد صاحب څخه به واورو. مجاهد صاحب، څرنګه دا یوه هفته د دې لپاره کافي ده چې اعتماد د دواړو لورو ترمنځ پیدا شي؟
دا یوه هفته دا د امتحان او د ازموینې دوره ده. ټول اړخونه باید په ډېر جدیت باندې دې ته توجه کوي تر څو چې د اعتماد یو فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه رامنځته شوي، په هیڅ قیمت باندې موږ افغانستان
د قضیه د سیاسي حل په طرف باندې تلای نه. مجاهد صاحب، دغه د اعتماد مسله چې تاسو اشاره ورته وکړه، کچیرته خدای مکړه په دغه یو ونې کې جن نوري ترهګر ډلې چې په افغانستان کې فعال دي، لکه القاعده، لکه د افغانستان حکومت او ناټو چې وای لشکري طیبه او لشکري جنگوي وو، د ازبکستان اسلامي تحریک او یو شمیر نوري ډلې، کداغه کسان په دغه یو ونې کې حمله وکړي، فکر نه کوي چې دغه اعتماد به بیا ترلاسه نشي په یو هفته کې؟
په هر حال باندې مهمه خبره خدا ده چې د طالبانو د امریکا ترمن چې کوم تفاهم رامنځته شوی ده، آیا په یو کې دغه قاعده ضروری ده چې ویل سي تر څو چې د کومې حمله مسؤلیت خپل طالبان په غاړه باندې وانخلي؟ که هر څوک کوم کار وکړي باید هغه نظر انداز شي، یو خبره. دوهمه خبره، د طالبانو لخوا نه ما لیدلې دي چې هغه هم لیکلي هم شفاهي پیغامونه خپل ملګرو ته صادر کړي دي. کله چې واقعات څوکي د پمنام دي سپایلرز باندې څوک تخریب کوي، دی کوشش کوي، کوشش باید وکړي چې هغه باید ونیسي، د شواهدو په شکل باندې وړاندې کړي چې ګوري دا د طالبانو لخوا نه وو، دغه د دغه جهات لخوا نه وو، او غوښتل چې د سولې دغه لمړنۍ د امتحاني قدم په ناکامۍ باندې بدل کړي.
ټول خواوی باید کوشش وکړي هر حمله کوي چې هغه باید ونیول شي یو شواهد وړاندې شي چې دا د دغه جهت له خوا نه وو او بیا ټول خواوی هغه جهت ته متوجي شي.
خلیل صاحب تاسو څه نظر لري که چېرته کومې درې میډلې کومه حمله وکړه دا به د دې باعث نشي چې دغه اعتماد چې احتمالا رامنځته بشي دا به ټکنی کی؟
فکر کوم دغه د خشونت د کموالي اصطلاح چې د اوربند ځای ونیو یو علت او یو غټ دلیل دا و چې هغه ټو دومره ریسک طالبان نشي اخیستلی چې د ټول افغانستان کې چې څومره وسلوالې ډلې دي د هغو باندې حاکمیت مسئولیت نشي اخیستلی هغه ریسک نشي اخیستلی. نو په دې خاطر حداقل دوی یو شل فیصده دغه مسله همداسې پرېښوده د په توافقاتو کښې چې تر اوسه پورې دوی د امریکا ترمنځ سوي دي داسې یې پرېښېده چې که چېرته دغسې حملې کېږي لکه مجاهد صاحب چې وویلې نو هغه معمولا نورو ډلو ته چې په افغانستان کې تقریبا شل تروریستي ډلې د نړۍ د مختلفو د منځنۍ آسیا نه نیولې تر جنوب آسیا پورې دلته فعالې دي او فعالیت کوي د القاعدې په شمول باندې نو دا به هغوی ته ورګرځي.
د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد او سیاسي کتونکی خوشحال خلیل و چې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه یې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د ځینو عامو خلکو نظرونه اورو.
زمانو زوی هولا دې د ننګرهار اوسیدونکو ما ډیر زیات سر خوشاله شم چې خبر جوړبن شو ډیر زیات خوشاله الله تعالی په افغانستان کې امن او سور الله وري.
زمانو نورلان نورانی دې د هډې د کلی اوسیدونکو ما بیګا چې مون خبر شو جوړبن شو ډیر زیات خوشاله او ته باور به لکه لوی اختر ورځی یاد ډیر خوشالي کو زګه چې افغانان دغه ورځ د پاره ډیر خوشاله شي د جوړبن مکیږي او دغه جنگونو نه ډیر نور ستړي شي بس د طالبانو رونو مغه کو نور مرونو غاکو چې سوله کې خیر ده باید سوله وشي افغانان نور ستړي دي جنگونو نه.
رحمت حیران يم د پکتیا یو تن اوسیدونکو لوخاوی نو مونږ هیله لرو چې همدغه اونۍ همداسې وغځیږي تر څو د یو بل د وینې تویول نه لاس واخلو.
محمد زکریا تسکین
خبر چې سوله ای زموږ کاروبار داسې هر څه ښه دي که نه اوس چې سوله نه وي نه امنی ده ګوره جنګ دغه د څوک کار نشي کولی په ډاډه زړه پانګونه نشي کولی ډېرې ستونزې دي اوربند چې د نن ورځې له پیل څخه کله چې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ اعلان شوې ده افغانان ډېر خوښ دي بالخصوص په پکتیا ولایت کې خلک ډېر خوښ دي او د سولې او اوږدمهاله اوربند لپاره هیلې زیاتې شوې دي او دوی ټول په همدې هیله دي چې دا اونۍ به د اوږدمهاله اوربند د پیل اونۍ وي.
مې محمد عارف حیدرې دی د اروزګان ولایت اوسېدونکی یم. ما نن اوس موږ ته د دولس بجو څخه وروسته که موږ ته یې وکتل په ولسوالۍ کې هم جنګ روان و هلته ځینې پوستو سره طالبانو خپل تاوتریخوالي له منځه وغورځوي او اوربند یې مراعت نه کړي.
زه خپل خو ډېر یقیني دومره خوشحاله هم چې اصلا په جامو کې نه ځایدم د شپې مې یعنی په اجتماعي رسنیو باندې دومره خوندور اعلانونه واورېدل زیرې مې واورېدل ما داسې فکر وکړو چې یعنی موږ افغانان هم نور د ژوند حق لرو او نن شپه ما خپله دا احساس کوو چې یوه ورځ به زموږ تاسې دغه خوندې او دا موران به نن نور نه ژړېږي. هغه چې سهار راکښېناستم بدبختانه او بدبختانه په باد په بد الفاظو باندې وه چې د چنارتوپ ولسوالۍ کې جګړه شوې وه د طالبان د لوري نه دا د تاوتریخوالي دا کوم قانون چې و دا مات شوی و نو زه خپله ډېر خواشینه شوم په تیرین کور کې هم شوی و نو زه خپله ډېر خواشینه شوم په دغه.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د تاوتریخوالي د کمښت په اړه تبصرې کړي. فیروزې عزیزي د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ملي ارمان ورځپاڼې خپل اصل مقالې ته د هیلو لار پرانیستل سوه عنوان ورکړی او لیکلی دي چې د طالبانو له لوري د یوې اونۍ د تاوتریخوالي کمښت د افغانستان د جګړې پای ته هیلې راپارولي. د سرمقالې لیکوال لیکلي له دې اوو ورځو وروسته به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او تر هغه وروسته به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمینه برابره سي. لیکوال لیکلي سره له دې چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به بین الافغاني مذاکرات کیږي خو لا هم طالبانو نه ده منلې چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او دا د دې لامل ګرځېدلې چې تر دې دمه د خلکو له لورې له طالبانو سره د مذاکره کوونکو نوملړ برابر نسی. د لیکوال په باور که چیرې له دغې ډلې سره د مذاکرې پلاوی ټول ګډونه وي، بین الافغاني مذاکرات به هم ښه پایله ورکړي او بالاخره به په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سي. دنیا ورځپاڼې بیا د طالبانو د مرستیال سراج الدین حقانی د تازه خپرې سوې مقالې هغه نقل قول په سرلیک کې راوستی چې وایي په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي. د دغې ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي د سراج الدین حقانی خبرو ته په کتو لیکلي، طالبان هم لیواله دي چې په افغانستان کې جګړه ختمه او هیواد باثباته سي. د حقانی شبکې مهم غړي او د طالبانو ډلې مرستیال سراج الدین حقانی تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته خپله لومړنۍ مقاله لیکلې او پکې ویلي دي چې موږ مخکې هم د بهرنیانو له لاسوهنو په کافي اندازه ځورېدلي یو. موږ به له افغانانو سره د سولې په اړه ټول اقدامات ترسره کړو تر څو ډاډه سو چې نوی افغانستان به د ثبات کور وګرځي، تر څو هیڅوک په دې خاوره کې ځان نامسونه احساس نه کړي. دا یادونه ده چې د سراج الدین حقانی د مقالې د خپرولو له امله په نیویارک ټایمز ورځپاڼې له دې امله د افغان حکومت د بیلابیلو اوسنیو او پخوانیو چارواکو لخوا نیوکې وسوې چې د نوموړي د خبرو ښه تریبیون وګرځېده. همدارنګه د ولسمشر غنی ویان صدیق سلیقي د سراج الدین حقانی د مقالې په اړه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې حقانی په تیرو 18 کلونو کې زیات بېګناه افغانان وژلي او اوس له خپل دغه دریځه په شاسو. د سر مقالې د لیکوال په باور دا مهال د افغان سولې لپاره ښه چانسونه برابر سوي او باید په ښه توګه ترې ګټه واخیستل سي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله کې لیکلي چې افغان حکومت له امریکا سره په ګډه د طالبان له لوري د تاوتریخوالي د اونۍ د ښه مدیریت لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. د سر مقالې لیکوال ټولو هغو ناستو ته اشاره کړې چې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ سوي دي او پکې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په اړه سره غږېدلې دي. د لیکوال په خبره افغان حکومت هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د ټولنې له ټولو اقشارو سره سلا مشورې پیل کړي چې د ولس په خوښه به له طالبانو سره سوله وکړي. لیکوال لیکلي افغان حکومت د تاوتریخوالي کمښت د سولې لپاره ښه فرصت ګڼي او په ټولو سیاستوالو او خلکو غږ کوي چې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره واحد دریځ خپل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونې کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ، پته د www.azadiradio.com یا azadiradio.org. موږ فیسبوک هم لرو، فیسبوک کې مو هم نوي مطالب خپرېږي. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پته ده.
دوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اوس هم فیروزه عزیزی تاسو ته اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي راتلونکي لمریز کال کې به د مالدارۍ برخه لا پیاوړې کړي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د مالدارۍ په برخه کې د پانګونې زمینه برابره سوي او بېوزلو مېرمنو ته به هم د کبانو، چرګانو، غواګانو فارمونه جوړ سي. ښاغلی رستمین وایي په دې برخه کې به د خلکو او هیواد اقتصاد لا پیاوړی سي.
عواید مالدارو بیشتر میشه، اقتصاد کشور تقویت میشه. حدود 8 میلیارد دلار ارزش مجموعی سکتور مالداری در افغانستان از بنان هر اندازه ای که در بخش حکومت و سکتور خصوصی سرمایه گذاری بکنه به همو اندازه میزان تولید خصوصا لبنیات در کشور بیشتر میشه و ما به خود کفایی نزدیک میشه.
در خغلی رستمی خبر ایوازی په 1390 کال که در وچکاله لامالا په دغه سکتور که زینی ستونزی وی خول تیر کال لپدی خواد مالداری په برخه که ستونزی کمی سوی او عواید هم لور سوی دی. د کاپیسا ولایت د والی ویاند وای په دغه ولایت کې 350 تنه جلغوزی راټول شوی دي. د کاپیسا ولایت د والی ویان قیس قادری نن ازادي رادیو ته وویل چې سکل د دغه ولایت لدری ولسوالیو دغه اندازه جلغوزی راټول شوی چې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. د خغری قادری په خبره تیر کال په کاپیسا ولایت کې لیات شمې نیمای جلغوزی راټول شوی وو او لامل یې هم په تګاب، نجراب او الاسای ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو د شتون له امله ستونزې موجودې وې چې اوس حل شوی دي. د قیس قادری په خبره دا مهال په کاپیسا ولایت کې یو کیلو جلغوزی 2500 افغانۍ ته رسیږي او په یو کال کې له دې درکه 922 میلیون افغانۍ عاید راټول شوی دي. او د کابل په شهزاده سرای کې ځینو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 سلویخ پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. اجمل اندر غلې چې تاسو ته د خبرونو وړاندې لنډیز وړاندې کی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تیر شپې د 12 بجو راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ په اړه پریکړې عملي شوې دي او په دې برخه کې تر اوسه پورې کوم لوی سرغړاوې نه دی لیدل شوی. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دغلته تیره شپه وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو ډزې کړې دي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکیان په جګړو کې وژل شوي. د دې ریپورت پر بنسټ شنن خبر شوې د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6900 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر ده چې یو اتاویا کلن ټالوی د کرونا وایرس له امله مړ شو. د پاروپا کې د دې ناروغۍ لومړنۍ قرباني ګڼل کیږي. کرونا وایرس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز دی 2315 سلویختنه وژلي او د نړۍ په نورو وویش هیوادونو کې د قربانیانو شمېر هم لسګونو ته رسیږي. اخوا د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایرس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړ شي.
ل اجمل ان مننه چې لاند خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم د ازادي راډیو اونس پروګرام د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د مالی چارو نړیوالې ډلې د سیړنو لمخې د نشئی موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی مهمه سرچینه بلل سوی ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 15 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
د نیول شوو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي خو مخکې د مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلو ګرامه نشه یي توکي ول.
په یو بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتلې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکوونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ریاست کارکوونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو باروونکي موټر کې د مرکزي بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کېدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 50 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره 45 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنه کوي. د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دولدا خپل د کننه وی هوټل کې وی نور کې دا وتړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کرا شي منګه مریض په زور نه بيسرو.
مرزیه وایي چې د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصوه
چې وخت به و مال سم ژوندین تنان به چې نه به تیار لکه مړي ستګ مغړي دې ستاره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خپرونه د چارو د نړیوالې ډلې په څېړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمی ډلو د نشه یي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمی ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19 نیټه د مالی اقدام ډلې یا FETF د 250 هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون خپل کلنۍ او رسنۍ غونډه په پاریس کې جوړه کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې بحث وشو چې ترهګري او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشه یي موادو او طبیعي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نه ول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لیست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنه کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی چې هغه هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډېر کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشه یي موادو څخه 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډېر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. که د هغوی مالی تمویل له نشه یي توکو وي، که له هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یوه شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، که دا د حوالې له لارې وي، که دا د بانکونو له لارې وي، په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغسې قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي تر اوسه پورې افغانستان له هغې بې برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغسې چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پرې کېږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته یې په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانیستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو 1 میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیونه ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي، چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاوی چې د مالی چارو د نړیوال ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ مشرانو د نشه یي موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشه یي موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول سي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود په راژوندي کولو سره خلک د نشه یي موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه ښارګوټي کې جوړه شوې پریکړلی کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست. په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشه یي مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ خلک به یې په غم او ښادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
مونږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی په ډرش ول چارش ول دا مونږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي دانی غوسکایا لولو هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا مونږ نه پریږدو. دا کلک مونږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپورئ.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وایي چې د نشه یي موادو په اړه جرګې دا پریکړه ځکه وکړه چې افغان ځواکونه نور مهم مسؤلیتونه لري او د جرګې پریکړې به له دولتي ادارو سره تر سلا مشورو وروسته عملي کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دوله دا خپل دکانونه وي، هوټل کې وي، کور کې دا وتړي. که وای نه تړل دغه قومي خلک ورته مخته وي، دولت برسره وي. مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته په چلت کې ورکوم چې دا کور زال شو. دولت چارې ډېرې دي، مونږ سره همکار یو، په څنګه اوسه وي لوړ یو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال رشید الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشه یي موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضی د نشه یي موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون رغولي د همداشان ستنې دي. د هغوی په خاطر مو هم د پریکړه لیک یوه ماده لیکلې ده چې هغوی به پرته د ډاکټر د توصیې نشه یي مواد په خلکو نه پلوري او که چا وپلورل د حیدرخیلو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوو. دې اقدامات د تعقیب دپاره مو ځونته کمیسیون ټاکلی دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیلو ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشئی مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخنیول کیدای شي.
کدا ولز زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله العزیز په سلو کې سل صد بداد مانځي دغه کک بد مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکای ننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې وه چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپلې لوڼې او خویندې معتادینو ته په نکاح نه ورکوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 25 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د سپتمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عام روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهي پروګرامونه لرو چې خلک د مخدره توکو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل، بیا خپل دوی مراجعه کوي، یا مرکز ته راځي او یا بیرونه کوم صحوي ټیم چې دی هغه سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي، د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده، یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراض ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي، درد او بیخوبي چې پیدا کیږي، صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پاره تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځنې مریضانو کا صحیح وضع یا د مخادرتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځې پورې دوام وکي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوانۍ یا د بیا غونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځو څخه تر 45 ورځو پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی ته په جامع کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې په غوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحی برنامه د لیکچری دی پکې. او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 ورځې د موږ سره په مرکز کې تیر کړل، نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پازا به وایي، مریض ته سالم مصروفیت پیدا کړي او مریض کچیرته مشکلات پیدا کول خیر مرکز ته راولي. او مریض ته موږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نه شي کولای، هغه زینو ته مزه او د شپې شوګیر ما کوي او ځنې نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې موږ مریض ته سپارښتنه کوو. مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي. بیا د دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سیب دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي. او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري. اول درې میاشتې کې چې دی مریض اپتاکه یو ځل شفخانه ته راځي، نه د میاشت څلور ځل راځي، بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې، او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحیح پرسونل چې کوم منګه صحیح پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکل ته پیدا شوی دا غي د حل لارو ته.
راکسته په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه، په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست؟
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي. کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو، نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم مصروفیت ته پیدا کړي، پامل چې کومک ونه کوي مریض خپل نه هیلې نه امید کیږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته ځي. یو بل مشکل چې په دې ټولنې په اړه به ته ټولنې په مخدره توکو باندې ډیر کړه، یعنی ډیر زیات په پراخ کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وت اسانه دی.
هغه کسان چې غواړي شي په دغه روغتون کې له تاسو سره بستری شي، دوی څنګه کولای شي ستاسو په روغتون کې بستری شي؟
مریضان چې کله مرکز ته راځي، د مریضانو د مرکز د راتګ دپاره دوه درې شیان شرط دي. یو دا چې فامیلو سره شرط دی چې فامیل راشي، او فامیل ته مونږ بیا ورسره سپارښتنې لرو چې فامیل د سره بیا کومک وکړي دا مریض بیرته نه خراب نه شي. او بل دا دی چې مریض که چیرته آماده نه و د بستر دپاره، مونږ هغې سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو یې بستر ته آماده کړي، او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي. په زور باندې کوم مریض که راشي، مونږ مریض په زور نه بستروو.
څه ډول مریضان نورو روغتونو تلیګی یا بیخی بستر وینه؟
زنی مریضان کچیر تا جدی روانی ستونزه ولري، هغه بیا موږ دلته نه بستر او موږ رواني شفخانه ته لګو. که زنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري، یا تبرکلوز یا د سکم نورې انتانی ناروغي ولري، او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي، هغه موږ نه بستر او هغه بیا نور مراکز ته لګو.
له روغتون څخه د باندې ځینې خلک داسې انګیرنه لري یا داسې فکر لري، داسې تبلیغات شوي دي چې په روغتونونو کې پر مریضانو باندې اوبه اچول کېږي، هلته زیات فشار ورباندې راوړل کېږي، څوک یې غم نه خوري. ستاسو ځواب څه ده؟
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي، یا د دغه پروشندگان دي، یا دغه د انتقالولو خلک دي، او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي. نه وهل شته دی، نه یخې اوبه شته دی. دې لپاره ډاکټر صاحب شته، پچکاریو ته کوي، دوا ورکوي، خدمتونه کوي، هر خدمات چې هغه دوی ته کوي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کئ؟
په یو دود څوک نه موتات کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره یې په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. او اوس به د یو موتاد له حاله خبر سو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکوه، خو هغه خبره ونه منله. وروسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیا د نشو له امله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
بیا پسې درې کلیکانې شوې، بیا د تلور لور مې شوه، ما هم ورسره شروع کړه. بیا زه پرې خبر نه وم، بیا زه چې پرې خبر شوم تلوېښ شپې پرې پس کړه. بیا بېرته د پوډر باندې راغی، بیا چې مډر خیر دغه مه کوه، ما یې نه منله. 15 کاله ما هم ورسره وه، ما هم زه په هغه ګران وم، هغه په ما ګران وم. بیا زه خبر نه وم چې دا د څه شی ده چې سړی ووایي ښه، چې سړی ونه وایي درد لري. دغه وجې نه متاد شو ماشوم سره پرستی چې کې پاس آسمان ته لاندې زمبې چې نشته، چې وخت به وو بمال سم لکه ژوندی انسانان به و چې نه به وته یار لکه مړي سترګې مغړې دي ساره کې نو کې وخت ما به وو ډوډۍ به نه وه ډوډۍ به چو ما وتل دو وخته مو چې ښه وو ټول به تل راتله خوسي مو تګ راتګ نه کوي او زیاتره به تو خبر هم نه دي رفت آمده کې نمونږ وکړو نه ورځې ما خپل باندې نه دي خسي نمیزلی دله همغه مېړه ما وخت کویده کوته رت راغه وخت ته روزګار هم ښه وو دی امل چې راغلو د څه وخت راغله چې په ډوډۍ به تل نه پر مو ګزاره کړې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته دې ډرامې کې صدا شې چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو. لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلی، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولې ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشمه. Thank you.
بشیر زویا نیمه شپه ده ولی نه ویده کیږی سبا مکتب ته نه ځې؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دوه بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه ته یې تلویزیون دې مات که؟
مورې له مخې مې لرې شه، کنه ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته یې هم نصیحتونه دي.
او ښځې څه غلمه غلمو جوړ کړی دی؟
دا لږ ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي، پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. د مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې هلک دی، هلکان خو د ښسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم، نو څوک پسې وګرځي؟ سبا به خدای مکړه پر بلا اخته شي.
هېڅ هم نه ورباندې کېږي، هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی، پر وړه خبره په قهر کېږي. نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه، په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي، زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو، چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې ناوخته دی، اوس ویده شه، له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې، ته هم ځان ته پلار وایه.
بلی
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم، تاسې حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسې د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسې یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
رضا حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. رضا په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندې کړ.
څه شی پولیسو بندې کړ؟
هو، پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشئی موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکو.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی، معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره باب هېڅه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروایي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو